د ازادي رادیو خبرونه د سهار لوو بجو پیلېږي او د مخام تر وو بجو دوام کوي. د خبرونه په ټول افغانستان کې په منځنوي 1290 چپو سربیره لویو خارونو کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، ګردیز او اسداباد کې د اف ام په 1350 په هم اوریدلای شي. په یوه بل پښتو خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلای کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د امریکا سی آی ای په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو او القاعده پر ضد پټو عملیاتو لپاره له تیرو نهو کلونو راهیسې یو ملیشه ځواک ګمارلی دی. دا موضوع د افغانستان د سیاسي چارو له یوه کارپوه سره څیړو. په نړیوالو خبرونو کې اوري چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 دایمي غړو ایران ته د دې هیواد اټومي پروګرام د لانجې د هواري لپاره د خبرو یو بل چانس ورکړ. د امریکا متحده ایالات وایي د روسیې د ولسمشر دیمتري میدویدف د هغې پرېکړې تود هرکلی کوي چې له مخې پر ایران د هوایي مدافع مزایلو او نورو وسلو پر پلورلو بندیز لګوي. خو تر هر څه وړاندې به زکی غیاسی ته وار ورکړو چې د افغانستان د دې سات کورنی مهم خبرونه وړاندې کړي.
په افغانستان کې د نړیوال ځواکونو عمومي قومندان وویل دا د افغانستان په ځینو سیمو کې د ناټو ځواکونو د شمیر د کمولو لپاره د پلان مسوده بشپړه کړې. لویدیځو خبری رسنیو افشا کړه چې سی آی ای په افغانستان کې یو ملیشه ځواک لري چې له تیرو نهو کلونو راهیسې د طالبانو او القاعده پر ضد پټ عملیات کوي. او د ننګرهار ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې تیره شپه په دې ولایت کې دوه پرله پسې چاودنې شوې چې 19 کسه پکې ټپیان دي. بشپړ کورنی خبرونه. په افغانستان کې د نړیوال ځواکونو عمومي قومندان جنرال ډیوډ پیټریوس پرون وویل دا د افغانستان په ځینو سیمو کې د ناټو ځواکونو د شمیر د کمولو د پلان مسوده بشپړه کړې ده. د پاین حل کې وویل چې افغان امنیتي ځواکونو ته به د امنیتي چارو د سپارلو بهیر وروي. پیټریوس رویټرز خبری اژانس ته وویل چې د ناټو غړیو ته یې ویلي چې افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیتي چارو سپارل به امتحاني وي او لا پرې غور روان دی. پیټریوس وویل دوی تر اوسه پورې په دې باب ابتدایي څېړنه کړي چې د هغې پر اساس ښایي په 2011 میلادي کال کې ځینې ولسوالۍ وټاکل شي چې نړیوال ځواکونه څخه ووځي. لویدیځو خبری رسنیو افشا کړه چې سی آی ای په افغانستان کې یو ملیشه ځواک لري چې له تیرو نهو کلونو راهیسې د طالبانو او القاعده پر ضد پټ عملیات کوي. په واشنگټن کې یو امریکایي مقام وویل چې سی آی ای یا د امریکا د استخباراتو مرکزی اداره یو افغان ملیشه ځواک لري چې د پټو عملیاتو په وسیله په پاکستان کې د القاعده او طالبانو غړي نیسي. دغه امریکایي مقام فرانس پریس خبری اژانس ته ویل دا موضوع په هغه کتاب کې هم تایید شوی چې باب وورد وارد لیکلی دی. دغه امریکایي مقام ویلي چې دغه افغان ځواک تروریستي ضد عملیات ډیر موثر دی. هغه په دې باب چې څه ډول اغیزمن دی زیات تفصیل ورنکړ. د ننګرهار ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې تیره شپه په دې ولایت کې دوه پرله پسې چاودنې شوې چې 19 کسه پکې ټپیان دي. د ننګرهار د والی ویاند احمد زی عبدالزی ازادي راډیو ته وویل چې دغه چاودنې پرون شپه 9 بجې د مالوچو په کوڅه کې شوې دي چې په دې چاودنو کې د درې افغان امنیتي ځواکونو په ګډون 19 تنه ملکي وګړي ټپیان دي. د میدان وردګو ولایت چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د ملا امامانو او دینی عالمانو د روزنې لپاره یو ځانګړی پروګرام پیل کړی دی. د میدان وردګو د والی ویان شهید الله شاهد ازادي راډیو ته وویل دغه پروژه چې په میدان وردګو ولایت کې د ایساف ځواکونو په مرسته پیل شوې ده، د دې ولایت یو شمېر دینی عالمان اسلامي هیوادونو ته لیږي تر څو د متعدد اسلام په اړه خپل نظرونه له یو بل سره شریک کړي. شاهد وایي چې د دې پروژې په لومړي پړاو کې د میدان وردګو ولایت څخه 19 دینی عالمان اردن ته د یوې میاشتې لپاره استولي او اوس بیرته هیواد ته راستانه شوي دي. نوموړي ول دغه دینی عالمان به ورسته لدی په خپلو اړوند سیمو کې د جماعتونو لاله خلکو ته د متعدل اسلام په اړه معلومات ورکوي. او د شهزاده سرای د صرفان ټولنې د معلوماتو له مخې نن افغانۍ د کابل په بازارونو کې له ځینو بهرنیو اثار سره په دې توګه بدلیږي. یو امریکایي ډالر 45 افغانۍ او 50 پوله، یو اروپایي یورو 60 افغانۍ او 10 پوله، یو پاوند 60 افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ او 95 پوله، زر ایراني تومانه 240 افغانۍ او 90 پوله، او زر پاکستانی کلدارې په 533 افغانۍ بدلیږي. دا کورنی خبرونه. بهرنی خبرونه اسمت سروانوي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 دایمي غړو ایران ته د دې هیواد د اټومي پروګرام د لانجې د هواري لپاره د خبرو یو بل چانس ورکړ. د بریتانیا، چین، فرانسې، روسیا او د امریکا د بهرنیو چارو وزیرانو د جرمني د بهرنیو چارو له وزیر سره پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې ترڅنګ غونډه وکړه. د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مشر کاترین اشتون چې د دې غونډې مشري کوله خبريالانو ته د ګډې اعلامیې په اړه وویل
Our objective continues to be a comprehensive, long-term negotiated solution.
دا وای زموږ هدف د اوږدې مودې د حل لپاره د هر اړخیزو خبرو دوام دی، څو د ایران د اتمی پروګرام د سوله ایزو هدفونو پر سر د نړیوالې ټولنې باور بیرته په ځای شي. په اعلامیه کې زیاته شوې چې ستر قدرتونه دی دې ته تیار دي چې له تهران سره د هغې معاملې د بیرته احیا پر سر خبرې وکړي چې له مخې یې د دې هیواد غني شوي یورانیم له هیواده بهر لیږدول کیږي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر باراک اوباما پرون اعلان وکړ چې بېوزلو هیوادونو ته د امریکا د پراختیایي مرستو د ورکولو په طریقه کې بدلون رامنځته کوي. اوباما د ملګرو ملتو عمومي اسمبلی ته په وینا کې وویل د دې پر ځای چې د ضرورت په وخت پیسې مستقیما هیوادونو ته ورکړل شي، واشنگټن به هڅه وکړي چې هغو هیوادونو ته مرستې ورکړي چې پکې ښه حکومتداري او د قانون واکمني ټینګوي، ادارې شفافیت ولري او د بشري حقونو درناوی وکړي. اوباما وویل هغه هیوادونه به چې له جګړو لاس اخلي او سولې ته مخه کوي له استبدادي رژیمونو د دیموکراتیکو نظامونو خوا ته مخه کوي د مرستو لپاره تر ټولو غوره کاندیدان وي چې امریکا به یې ملاتړ کوي. اوباما زیاته کړه متحده ایالات نیت لري چې په بیړنیو حالاتو کې د خپلو عاجلو مرستو اندازه چې په اوس وخت کې تر ټولو لوړه ده راکمه کړي. امریکایي چارواکو ویلي چې د اوباما د نړیوالو مرستو دغه نوې پالیسي ښیي چې نړیوال پرمختګ د امریکا د بهرنۍ پالیسۍ په سر کې ځای لري او هغه ته لکه د امریکا د ملي امنیت د مسالې په سترګه ګوري. د امریکا متحده ایالات وایي د روسیې د ولسمشر دیمیتری میدویدیف د هغې پرېکړې تود هرکلی کوي چې له مخې یې پر ایران د هوایي مدافع میزایلو او نورو وسلو په پلورلو بندیز لګوي. دا پریکړه پر ایران د دې هیواد د اتمی پروګرام په خاطر د ملګرو ملتو د بندیزونو په رڼا کې شوې ده. سپینې ماڼۍ په یوه بیان کې د میدویدیف دا پریکړه چې له مخې ایران ته د 300 الوتکو ضد توغندیو په شمول د پرمختللو وسلو پر سپارلو بندیز لګول کیږي ستایلې ده او هغې د ده د مشرتابه نښه بللې ده. په بیان کې ویل شوي چې دغه اقدام ښیي چې روسیا و امریکا د دوه اړخیزو ګټو او نړیوال امنیت په برخه کې نږدې همکاري کوي. روسیې څو کاله مخکې ایران ته د S-300 پرمختللو توغندیو د ورکولو تړون لاسلیک کړ چې امریکا او اسرائیل ورسره مخالفت څرګند کړی و. د میدویدیف د فرمان له مخې چې پرون یې صادر کړ پر ایران د روسي ټانکونو، جټ الوتکو، هلیکوپترو، بیړیو او د توغندو پر سیستمونو هم د خرڅلاو بندیزونه لګول کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن وویل متحده ایالات ګمان نه کوي چې ناتو او روسیه دې رقیبان وي. هغې د غراز د سړې جګړې د وخت د هغه تړون د بیرته اعاده کېدو غوښتنه وکړه چې روسیې درې کاله مخکې کنګل کړی و. د دې تړون له مخې په اروپا کې د ځواکونو او وسلو لپاره محدودیتونه وضع شوي دي. کلینټن همداراز له ناتو او روسیې وغوښتل چې د توغندیو دفاعي سیستم، د پوځي تجربو د تبادلې او د مخدره موادو د کنټرول په شمول دي په مختلفو برخو کې همکاري زیات کړي. خو کلینټن د اروپا لپاره هغه نوی امنیتي پلان رد کړ چې تیر کال د روسیې ولسمشر دیمیتری میدویدیف وړاندې کړی و. او د راپورونو له مخې د تاجکستان حکومتي ځواکونو د تاجکستان په ختیځه برخه کې د هغو وسلوالو یاغیانو پر ضد عملیات پیل کړي چې د تیرې اونۍ په پای کې 15 سرتیري وژلي وو.
ازادي راډیو اوري او وړاندې په خبرونه کې پر دغو موضوعاتو راپورونه او مطالب لرو. د امریکا سی آی ای په افغانستان کې وسلوالو طالبانو او القاعده پر ضد پټو عملیاتو لپاره لتیرو نه کلونو رئیس او ملشه زوک ګمارلای دی. دا مسله د افغانستان د سیاسي چارو لوی کارپو سره په مرکه کې څیړلې.
احیانا دغه ځواک وجود ولري او هغه هم د پاکستان په خاوره کې عملیات ترسره کړي. زما عقیده دا ده چې اول پاکستانیان باید خبري، که چېرې پاکستانیان په نوي خبر په دې سیمو کې عملیات کوي چې اوس د پاکستان دولت په کنټرول راوتلې شاهدي.
په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان وایي چې د افغانستان په یو شمیر سیمو کې د بهرنیو ځواکونو د کمولو لپاره د یو پلان مسوده ترتیب کړې ده. د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو پر راپورونو سربیره د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ولسي جرګې د تیرو انتخاباتو په اړه د اونۍ بحث لرو.
چې تقلب نشوي عقل ته د ډار لامل شوي یا د تهدید لامل د نورو د خوانه شوي په ډیر ځینو کې خپل کارمندانو به طرفي نه ده ساتلي او دا سبب شوی چې تقلب یا تخلف رامنځته شي.
راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. لویدیځو خبری رسنیو افشا کړه چې سی آی ای یا د امریکا د استخباراتو اداره په افغانستان کې یو ملیشه ځواک لري چې له تیرو نهو کلونو راهیسې د طالبانو او القاعده پر ضد پټ عملیات کوي. فرانس پرس خبری آژانس ته په یو امریکایي مقام ویلي چې دا ځواک د پاکستان په خاوره کې عملیات کوي، خو اسوشیټډ پرس خبری آژانس بیا ویلي چې دې خاص ځواک د پکتیا، پکتیکا او کندهار په شمول د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې هم عملیات کړي دي. د دې 3000 کسیز افغان ملیشه ځواک په باب اسمت سروان نور تفصیل اوروي.
په واشنگتن کې یو امریکایي مقام وویل چې سی آی ای یا د امریکا د استخباراتو مرکزی اداره یو افغان ملیشه ځواک لري چې په پټو عملیاتو کې په پاکستان کې د القاعده او طالبانو غړي نیسي. دغه امریکایي مقام فرانس پرس خبري آژانس ته وویل دا موضوع په هغه کتاب کې هم تایید شوی چې باب وود وارد لیکلی دی. دغه امریکایي مقام ویلي چې د دغه افغان ځواک تروریستي ضد عملیات ډېر موثر دي. هغه په دې باب چې څه ډول اغېزمن دي زیات تفصیل ورنه کړ. دغه مقام چې نه یې غوښتل نوم یې افشا شي وویل دا یو تر ټولو ښه افغان ځواک دی او د سولې او ثبات د راوستلو په هلو ځلو کې لویه ونډه لري. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د راپور له مخې دغه 3000 کسیز افغان ملیشه ځواک ته سی آی ای معاش ورکوي او د دې لپاره یې جوړ کړی چې د پاکستان په خاوره کې د طالبانو او القاعده شبکې د ځالو پر ضد ډېر حساس پټ عملیات ترسره کړي. د اسوشیټډ پرس خبري آژانس د راپور له مخې په کابل کې یو امنیتي کارپو چې دغه ځواک له عملیاتو خبر دی وایي دا 3000 کسیز ځواک په 2002 کې جوړ شو چې د سی آی ای له لوري ټاکل شوي هدفونه په نښه کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د بی پیلوټو الوتکو د بمباریو او د خاصو ځواکونو د عملیاتو د زیاتولو په وسیله هڅه کړې چې پر سخت دریځو فشار راوړي. د امریکا حکومت د پاکستان پر پوز هم فشار زیات کړی چې په قبایلي سیمو کې د طالبانو او د هغو د پلویانو پر ضد اقدامات وکړي. فرانس پرس خبری آژانس بیا وایي چې د پاکستان په خاوره کې د امریکا د سی آی ای له لوري د افغان ځواکونو د عملیاتو افشا کېدا به یقینا له اسلام آباد سره د واشنگتن او همدارس له پاکستان سره د افغانستان له مخکې څخه ستونزمنې اړیکې پیچلې کړي. په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو حضور او د هغو له لوري په پاکستان کې د بی پیلوټو الوتکو بمباری په پاکستان کې له انتقادونو سره مخامخ شوي او د شک په سترګه ورته کتل کیږي.
و مردل چې د امریکا سی آی ای یا د استخباراتو اداره په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو او القاعده پر ضد پټو عملیاتو لپاره له تیرو نهو کلونو راهیسې یو ملیشه ځواک لري. دې موضوع ته یو امریکایي مشهور ژورنالیست او لیکوال باب وود وارد هم په خپل کتاب کې اشاره کړې ده. باب وود وارد د افغانستان د مسلې په سر د امریکا په حکومت کې پر موجودو ناندریو کتاب لیکلی چې په راتلونکو ورځو کې خپریږي. په دې کتاب کې چې د اوباما جګړې نومیږي ویل شوي چې د ولسمشر اوباما سلاکاران له دې سره سره چې اوباما په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمېر درې برابره زیات کړ په خپل منځ کې سخت ویشل شوي دي. په کتاب کې ویل شوي چې د اوباما جګپولي سلاکار او دغه راز د سیمې لپاره د هغه خاص استازي ریچارډ هولبروک باور نه لري چې د افغانستان لپاره جوړه شوې ستراتیژي به کار وکړي. د دې کتاب له مخې اوباما ویلي زه له دوه کلونو راهیسې له خلکو سره په دې موضوع غږېږم. د خپلو سلاکارانو په کلکه غوښتي چې په دې لارو چارو غور وکړي چې د افغانستان جګړه ډېره ونه غځېږي. سپینې ماڼۍ پرون د مشهور خبریال او د دې لیکوال باب وود د کتاب په اړه په عکس العمل کې وویل چې دې څرګندونه وښوده چې ولسمشر اوباما یو متفکر او هوډمن مشر دی. د سپینې ماڼۍ ویاند رابرټ ګیبس پرون داسې مهال چې ولسمشر باراک اوباما له واشنگتن نیویارک ته روان و چې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په غونډه کې ګډون وکړي وویل زه هیله لرم چې خلک دا کتاب ولولي، دا زموږ له ملي ګټو سره برابر دی. دا کتاب چې د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ چاپ شو د راتلونکو دوشنبې په ورځ به بازار ته راووزي. په افغانستان کې د آی اس آی لخوا او بخې د سی آی ای لخوا د ملیشه ځواک د شتون او دغه راز د باراک اوباما د سلاکارانو ترمنځ د افغانستان د جګړې په اړه د اختلافات په باب مې په تېره خپرونه کې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد نصرالله ستانکزي سره مرکه وکړه او لومړی مې ورڅخه وپوښتل چې که چیرې په افغانستان کې دغسې یو ملیشه ځواک موجود وي، آیا د افغانستان حکومت ترې خبر دی او دا به د افغانستان، پاکستان او امریکا پر اړیکو څه ډول اغیز وکړي؟ هغه په ځواب کې وویل
اساسا هغه شاید چې اوریدل کیږي چې په افغانستان کې به دغه ځواک وجود ولري، فکر نه کوم د افغانستان دولت دغه شی ځواک سره توافق کړی وي چې هغه د پاکستان په خاوره کې عملیات وکړي. په هر صورت دا به د اسرار ته ګورو چې څه مسله ده. که چېرې داسې شی وجود ولري، یقینا به پاکستان په دې ارتباط خپل منفي عکس العمل ولري.
ستانیزی صاحب، د پاکستان دفاع وزارت ویاند هم سخت عکس العمل ښودلی او ویلي چې که موږ پوسو چې دغسې یو ځواک د پاکستان په خاوره کې عملیات کړی وي، نو اردو به په وړاندې جدي اقدام وکړي. امریکا تر 9 کلو راهیسې په یو شکل غواړي چې په سخت دریزو فشار راوړي. دغه ځواک به تر کومه حده پورې توانېدلی وي چې امریکا خپل هدف ته ورسوي؟
زه فکر کوم چې په هر صورت اول دې ټکټ چې د پاکستان پوځ به د دغه ځواک په مقابل کې عکس العمل وکړي زه باور نه لرم. دا په دې معنا چې احیانا دغه ځواک وجود ولري او هغه هم د پاکستان په خاوره کې عملیات ترسره کړي، د ما عقیده دا ده چې اول پاکستانیان باید خبري که چېرې پاکستانیان په نوي خبر په دې سیمو کې عملیات کوي چې اوس د پاکستان دولت له کنټرول نه وتلې ساحې دي. او بله مسله دا ده چې پاکستان د امریکا د بی پیلوټو تیاراتو د بمبار په مقابل کې هم موثر عکس العمل نه ده ښودلی او د هغه مخه یې نه ده نیولې. زه فکر نه کوم چې داسې یو عکس العمل وکړي چې د پاکستان پوځ د هغوی په مقابل کې وجنګېږي. په هر صورت که داسې یو ځواک وجود ولري چې یقینا استخباراتي اړخ به ولري، ښایي عملیات به موثر وي پاکستان.
راځو یو بل موضوع ته ستانیزی صاحب. لکه څنګه چې مخکې په راپورونو کې مو واورېدل، د امریکا یو مشهور لیکوال باب ووټ کتاب لیکلی او په هغه کې ویلي چې د باراک اوباما د سلاکارانو ترمنځ د افغانستان د جګړې په اړه اختلاف رامنځته شوي دي. حتی ویل شوي چې اوباما خپلو سلاکارانو ته ویلي چې په داسې لارو چارو غور وکړي چې د افغانستان جګړه ډېره زیاته ونه غځېږي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د جګړې په اړه د باراک اوباما د نوې ستراتژۍ په باب د روان کال د روان میلادي کال په وروستیو کې بیا کتنه کیږي. آیا دغه اختلاف به په دغه کتنه بیا څومره اغیز وکړي او آیا دا به منفي وي که مثبت؟
زه فکر کوم چې دا د هغې نوې ستراتژۍ له وجې ده چې کله اوباما قدرت ته ورسېده نوې طرحې ورکړې، د ځینې برخې احساساتي او غیر واقع بینانه وي. په دغه ستراتژۍ ښایي د دوی سلاکارانو تر منځ د اختلاف اساسا همدغه ټکي راشروع شوی وي چې دغه د دې سبب ګرځېدلی وي چې اوس یې خبرې راوځي. له بلې خوا لکه چېرې په دقت سره وګورو، په واشنګټن کې د افغانستان د قضایاو په ارتباط، د سیمې د قضایاو په ارتباط واحد نظر وجود نه لري. د بهرنیو چارو وزارت یو ډول سیاست غوره کوي، پنټاګون بل ډول او سی آی ای بل ډول. دا خود په خوده د دې باعث کېدلی چې دغه اختلافات برابر شي. که چېرې دغه اختلافات حل نه شي، زه فکر کوم په راتلونکي کې به هم منفي او ناوړه تاثیرات د امریکې په سیاست باندې ولري.
د طالبانو پر ضد په روانو هلو ځلو به د دغه اختلافاتو اغېز څومره وي؟
زه فکر کوم چې په ټوله پروسه باندې به د دې تاثیرات ناوړه وي. د دغې جملې د مذاکراتو په مسله اول زه باید پام ولرو چې د افغانستان دولت د طالبانو سره د خبرو لپاره ځانته ځانګړی میکانیزم او پالیسي لري او یو عالي شورا یې هم تنظیم کړی دی.
د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله استانکزی و چې د هغو راپورونو په باب خپل نظر څرګنداوه چې په وروستیو کې ویل شوي د امریکا سی آی ای په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو او القاعده پر ضد د پټو عملیاتو لپاره له تیرو 9 کلونو راهیسې یو ملیشه ځواک ګمارلی. او بلخوا یو امریکایي مشهور ژورنالیست او لیکوال په یو کتاب کې لیکلي چې د افغانستان د جګړې په باب د باراک اوباما او د هغه سلاکارانو ترمنځ اختلافات راپورته شوي. راسره اوس یې وړاندې اوري چې په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان وایي چې د افغانستان په یو شمېر سیمو کې د بهرنیو ځواکونو د کمولو لپاره د یو پلان مسوده ترتیب کړې ده.
ازادي راډیو د بیطرفه مؤسقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مهم واورېدل، په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان وایي چې د افغانستان په یو شمېر سیمو کې د بهرنیو ځواکونو د کمولو لپاره د یو پلان مسوده ترتیب کړې ده. جنرال ډیوید پیټرویس د افغانستان په یو شمېر سیمو کې د ځواکونو د کمولو په اړه دا خبرې په داسې حال کې کوي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما غواړي د راتلونکي کال جولای میاشتې له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو په د وتلو پروسه هم پیل کړي. د جنرال ډیوید پیټرویس د وروستیو څرګندونو او د دې پلان په باب بیا هم جزئیات له زموږ همکار اسمت سروان اورو.
په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال ډیوډ پیټرایس پرون وویل د افغانستان په ځینو سیمو کې د ناتو ځواکونو د شمیر د کمولو د پلان مسوده بشپړه کړې ده. د په عین حال کې وویل چې افغان امنیتي ځواکونو ته به د امنیتي چارو د سپارلو بهیر ورو وي. پیټرایس رویټرز خبري آژانس ته وویل چې د ناتو غړو ته یې ویلي چې افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیتي چارو سپارل به امتحاني وي او لا پرې غور روان دی. پیټرایس وویل دوی تر اوسه پورې په دې باب ابتدایي څېړنه کړې چې د هغې پر اساس شي په 2011 کې ځینې ولسوالۍ وټاکل شي چې نړیوال ځواکونه ورڅخه ووځي. پیټرایس ټینګار وکاوه چې د قوه انتقال په خپل ذات کې یوه تدریجي پروسه ده، نه یوه پیښه. د د په وینا پر دې اساس به د نړیوالو ځواکونو شمیر کم او د افغان امنیتي ځواکونو فعالیت زیات شي. پیټرایس وویل چې په دې با پر پلان به په راتلونکو میاشتو کې په تیره بیا په نومبر میاشت کې د پرتګال په لزبون کې د ناتو تر سرمشریزي وړاندې بیا کتنه وشي. د رویټرز خبري آژانس سره په یو ساعته تلیفوني مرکه کې زیاته کړه څه چې دوی تر اوسه پورې په دې برخه کې کړي ابتدایي دي، خو ویل دا لومړنۍ مسوده د راتلونکي وخت په یوه ځانګړي دوره کې امکاناتو ته پام لري. د رویټرز د راپور له مخې جنرال پیټرایس چې د عراق د وضعیت په بدلولو کې مهم رول ولوباوه او په دې خاطر تر اوسه پورې ستایل کیږي، اوس تر سخت فشار لاندې دی چې په افغانستان کې هم همغسي کارونه وکړي. روان کال له 2001 څخه را پدې خوا چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ځواکونه افغانستان ته استول شوي تر ټولو خنړی دی. ولسمشر باراک اوباما د تیر کال په وروستیو کې افغانستان ته د 10,000 نورو سرتیرو د لیږلو پریکړه وکړه. خدای هم وویل چې د 2011 کال په جولای کې به له افغانستان د امریکایي ځواکونو په ایستلو پیل وکړي.
ازادي رادیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند له ازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې د ولسي جرګې د انتخاباتو قسمي نتایج به نن اعلان شي. دغه راز په دې انتخاباتو کې د درغلیو په باب د شکایتونو کمیسیون پرون وویل چې هغه کسان به چې د ولسي جرګې په انتخاباتو کې پراخه درغلي کړې د څارنوالۍ ته ورپیژني. د کابل چاپي خبرونو هم د افغانستان د ولسي جرګې انتخابات په نننیو ګڼو کې ډیر انعکاس کړی او په دې اړه ډیر مطالب خپاره کړي. په کابل کې زموږ همکار زبیر جمن دی ورسپانو ته کتنه کړې ده.
هشت صبح ورسپانې د خپلې نننې غړې په سرمقاله کې د ولسی جرګې د انتخاباتو د شکایتونو په اړه تبصره کړې. ورسپانې د انتخاباتو شکایتونو پر کمیسون او مربوطه ارګانونو غږ کړی چې د انتخاباتو په اړه شکایتونه دي په جدي او سمه توګه وڅېړي. هشت صبح لیکلي که دغه چاره سمه ترسره نشي، نه یوازې دا چې د یو شمېر کاندیدانو او خلکو حق به ضایع شي، بلکې په هیواد کې د انتخاباتو په اړوندو ادارو به هم د خلکو باور له منځه ولاړ شي. هشت صبح په یو بل مطلب کې د افغانستان د قانونو د وزارت په حواله لیکلي چې په دغه هیواد کې به د اورګاډي 900 کیلومتره پټلۍ جوړه شي. مطلب کې راغلي د اورګاډي د پټلۍ د جوړېدو زمینی موافقه لیک هم د ایم سی سی په نوم له هغې چینایي کمپنۍ سره لاسلیک شوی چې د لوګر د عینکو د مس کان د وستلو کار ورسپارل شوی دی. هیواد دولتي ورسپانې هم د خپلې نننۍ ګڼې په سرمقالې کې د ولسي جرګې د انتخاباتو په اړه تبصره کړې او لیکلي دي اوس د دغو انتخاباتو ټول مسؤلیت د انتخاباتو خپلواک کمیسون او د شکایتونو کمیسون ته ورپاتې دی. ورسپانې لیکلي دي چې دواړه کمیسونونه باید له کورني او بهرني فشار نه پرته خپلې دندې ترسره کړي. هیواد لیکلي تقلبي رایه باید د خلکو پاکې او رڼې رایه زیانمنې نه کړي. ورسپانې د انتخاباتو شکایتونو د کمیسون په حواله لیکلي چې تر اوسه پورې 2,500 شکایتونه ثبت کړي دي. سرنوشت ورسپانې د خپل لومړي مخ په یو مطلب کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي د وروستیو څرګندونو یو برخه خبره کړې. ورسپانې د ریچرډ هولبروک په حواله لیکلي چې په افغانستان کې د امریکا اوسنۍ تګلاره کار نه ورکوي. سرنوشت لیکلي چې د امریکا د جمهور رئیس لوړپوړي سلاکاران د افغانستان لپاره د تګلارې په اړه په خپلو کې سره ژور اختلافات لري. ورسپانې د خپلې نننې ګڼې په سرمقالې کې په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره روانې هلې ځلې څېړلي. سرنوشت لیکلي د افغانستان خلک په دغه لار کې له وروستیو چانسونو سره مخ دي. ورسپانې په افغان دولت او وسلوالو مخالفینو غږ کړی چې د سولې لپاره دې یو بل ته له خپلو ځینو غوښتنو تیر شي. ملي ارمان ورسپانې په خپلې سرمقالې کې د ولسي جرګې په انتخاباتو کې په درغلیو تبصره کړې. ملي ارمان لیکلي دي چې په انتخاباتو کې د درغلیو په اړه ورکړل شویو راپورونو ته په کتو سره دغه ستونزه جدي ښکاري او باید په سمه توګه وڅېړل شي. ورځپاڼې په یو بل مطلب کې د ځینو لویدیځو ډیپلوماتانو د هغو وړاندیزونو په اړه تبصره کړې چې ویلي دي افغانستان باید تجزیه شي. ملي ارمان لیکلي افغانستان یو خپلواک هیواد دی او د تجزیې هیڅ پلان به عملي نه شي.
تاسو ازادي راډیو اوري. د بلخ ولایت د ښوونې د ریاست چارواکي وایي چې د باختر لیسې زرګونه جریبه غصب شوې ځمکه یې له زورواکانو بیرته ترلاسه کړي او په سیمه کې د امریکایي پوځیانو په مالي مرسته یې د دې ښوونځي د احاطې دیوال په پاخه او اساسي ډول جوړ کړی دی. دغو چارواکو ویلي چې د دې لیسې په ځمکه کې زورواکانو او د ځمکې مافیا سلګونه دوکانونه جوړ کړي وو. چارواکو ویلي په دې ولایت کې د دولتي ځمکو تر څنګ د معارف ډېر جایدادونه لکه ښوونځي او نور هم سیمه ییزو زورواکانو لاندې کړي دي. په دې اړه سمې الله غوښتون له مزار شریف څخه راپور لري.
د باختر لیسې پر غصب شوې ځمکه د ښوونځي د احاطې د دیوال د جوړولو کار بشپړ شو. د 209 شاین قلوردو امریکایي پوځیانو د لسګونو زره امریکایي ډالرو په لګښت تقریبا 200 متره پوږدوالي او 3 متره عرض د مزار شریف د لیسې باختر د څلورو خواوو دیوال په اساسي او پاخه ډول جوړ کړ. د بالخلا د ښوونې او روزنې مشر قیس میراین وایي چې سیمه ییزو زورمندانو او د ځمکې مافیا د باختر لیسې د درې خواوو پر 15 جریبه ځمکه خېټه شولې وه او 190 دوکانونه یې پرې جوړ کړي وو. خو دوی د خلکو د ګډ کور ځمکه د ولایت د مقام په مرسته د غاصبونو له منګولو څخه خلاصه کړه او دوکانونه یې ونړول. پر ځای د دغه لیسې د 2000 زده کوونکو لپاره د زده کړو د سالم چاپیریال د رامنځته کولو په خاطر د لیسې د لویدیځ، ختیځ او سهیلي لورو دیوال په مزار شریف کې د 209 شاین قلو اردو د امریکایي سلاکارانو لخوا تقریبا د 30 امریکایي ډالرو په لګښت سره د زده کړو لپاره یوه آرامه فضا رامنځته کړه. د باختر لیسې د 12 ټولګي زده کوونکی عزیز رحمان وایي تر مخه چې د ښوونځي دیوال نه و د زده کوونکو زده کړې له زیاتو ستونزو سره مخ وې. خو د دې تر څنګ په ښوونځي کې د خپلو زده کړو په وړاندې یو بلر نور ستونزې هم په ګوته کوي.
د موږ عمده ستونزې دا دي چې کتابونه نه لرو، موږ چوکۍ نه لرو او د موږ اکثره همصنفیان د خیمو لاندې په سور وړي کې د سر لمر لاندې په خیمو کې درس وایي او د زمین په سړه هوا کې د خیمو لاندې درسونه وایي. نو موږ تقاضا دولت نه دا ده چې فونه منګه ته جوړ کی یو او بل منګه سم لابراتوار نه لرو. نوم د چې منګه لابراتوار جوړ ک $1000 کته پورته سول منګه ول په $1000 کې لابراتوار منګه جوړ ک، مګر لابراتوار اوسه پر فعال نه ده. منګه نه هم سم چې منګه ته ویلی و منګه لابراتوار جوړ ک و لابراتوار منګه فعال ک جوړ سو اوسه پوج منګه چا نه اسو بیولي د کیمیا په مضمون کې، بیولوژي مضمون کې، فزیک مضمون کې منګه تجربه اوسه پر نه ده کړی. دا هغه مضامین دي سل تر سل باید په دې مضمونو کې تجربه باید وسی، مګر متاسفانه اوسه پر منګه چا نه اسو بیولي چې منګه تجربه وکړو په دې مضمونو کې.
د بلخ د معارف د ریاست مشر منی چې د باختر لیسه یوه اساسي او درې پوړیزه ودانۍ ته چې لږ تر لږه 60 درسي خونې ولري اړتیا لري. خو د بلخ د پوهنې ریاست له یو لړ جدي ستونزو سره لاس او ګریوان دی.
خود لیسې باختر هم مینین که اینا به یک تعمیر بسیار اساسي شاید 3 منزله یک 60 طاقه ضرورت باشه، اما متاسفانه که دایی برای ما ساختن یک خیمه که از چوب شما میبینین عملا یک تالار جلسات کی به ما هیچ به درد نمیخوره.
د بلخ د معارف ریاست هڅه کوي چې ستاندر ښوونځي جوړ شي، خو زموږ په وړاندې یو له ننګونې پرتې دي. ځینې موسیې او انجوګانې چې په کومو ښوونځیو کې موږ 10 درسي خونو ته اړتیا لرو په هغه کې 8 خونې پلانوي، او په هغو ښوونځیو کې چې 8 درسي خونو ته اړتیا ده هلته 40 تر 10 درسي خونې جوړوي. هغه زیاته کړه
شاید از این ازی میشد که از این 4 اتاق درسي ساخته شه.
دلته د لرګي یو خیمه د کنفرانسونو د خونو په نامه جوړه شوې ده چې دا مهال تر دې زیات موږ د لوست خونو ته اړتیا لرو که دایش وای چې په دې شوي لګښت 4 درسي خونه جوړه شوې وای. هغه دا هم وای چې تر دې وروسته موږ دغه ډول خپل سرویو ته وخت نه ورکو. د بلخ د معارف مشر قیس میراین وای چې په دغه ولایت کې 1500 ښوونځیو کې تقریبا د 430 زره زده کوونکو د زده کړو چارې د 1000 ښوونکو لخوا پر مخ وړل کیږي. خو د بلخ ولایت 50% زده کوونکي لا هم په آزاده هوا او بل د درسي خونو څخه په زده کړو بوخت دي.
آزادی رادیو ته لیکونه راوستوي. د خپلو کلیو او سیمو د ستونزو د حل لپاره خپل وړاندیزونه لمک سره شریک کړئ. د خپل ژوند د ښیګڼې لپاره طرحې او په سیاسي، فرهنګي، ټولنیزو، اقتصادي، صحي او نورو چارو کې خپلې ستونزې او پوښتنې د ازادۍ راډیو له لارې له چارواکو سره مطرح کړئ. د ازادۍ راډیو پوستي ادرسونه در سره ولیکئ: کابل 1411، کندهار 22، هرات 30، جلال آباد 4، کندوز 1، خوست 1 او پېښور 1400. موږ ستاسو لیکونو ته ګورو، تاسو یې نتیجو ته وګورئ.
د سهار لس نیمې بجې شوې.